هوایی حریم په زرونو نقص کړی دی.
نورها عسکر فی امریکا
که څه هم هغوی ژمنه کړې وه او د دوحې د هوکړې یوه برخه هم ده، خو بیا هم د افغانستان هوایی حریم په زلونو د امریکایانو لخوا نقص شوی دی. امریکایي لوری مو جریان کې کړی، خو بیا هم په زلونو نقضیږي.
د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن له افغانستانه د خپلو عسکرو له وستو وروسته په زلونو ویلي په سیمه کې به هغه توان وساتي چې وشي کولای په افغانستان کې د ترهګرۍ راپورته کیدونکی ګواښ وسپي. هغه خبره چې د تیر کال د اګست په لومړۍ نیټه عملي هم شوه او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په کابل کې میشت د القاعده مشر ایمن الزواهری وژلی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي را دي نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس په هم په سویل کې روزګان ته ورشو. روزګان کې لس روغتیایي مرکزونه پرانستل شوي دي. ځایي چارواکي وایي چې دغه یاد لس روغتیایي مرکزونه په بیلابیلو ولسوالیو کې د نړیوالو مؤسسو لخوا یا د هغوی په مرسته باندې پرانستل شوي چې خلکو ته له دې وروسته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. مخکې له دې چې دا راپور درته ولرو، د دې راپور له خپرېدو وروسته به د ازادي راډیو فرهنګي مجله خپرېږي چې له تاسې غواړم چې د ازادي راډیو ټولې خپرونې موږ سره تعقیب کړي. دا راپور به ولرو له دې وروسته فرهنګي مجله.
دا ژغونه د هغه موټرو دی کوم چې په طبي او غیر طبي وسایلو او د غراز په درملو باندې بار دي. دا نو لس روغتیایي مرکزونو ته دغه مواد لیږدوي. دا روغتیایي مرکزونه د اروزګان ولایت په 15 ولسوالیو کې پرانستل سوي دي چې د ښځینه او نارینه روغتیا پالانو په مرسته به پکښې کې د واکسین د تطبیق، خوارځواک ماشومانو لپاره د تقویتي موادو ویش، د کورنیو لپاره مشورې، د زیږون پر مهال د ماشومانو د مړینې مخنیوی او یو شمیر نور لومړني خدمات پکښې کې وړاندې کیږي. په اروزګان ولایت کې د روغتیا او ټولنې د ودې او پراختیا سازمان مسؤول ډاکټر حضرت ګل د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې پر یادو روغتیایي مرکزونو شاوخوا 900,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی.
د دې ټوټل لګښت د پروژې چې دی 1.3 میلیون ډالر دی، خو د اروزګان دپاره تقریبا 900,000 ډالر پورې.
د اروزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحاني بیا وایي چې دا روغتیایي مرکزونه به په لیرو پرتو سیمو کې د هغه خلکو لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي کوم چې له روغتیایي خدماتو د کمښت سره مخ و.
د اروزګان د عامې روغتیا د ریاست د غوښتنې په اساس او د عامې روغتیا د محترم وزارت د رهبري ټیم د هڅو په اساس باندې د اروزګان دپاره دا لس کلینیکونه منظور سول چې د او ایچ پی سی ډي انجو د خوا څخه به دا تطبیقیږي چې ډونر جی پی آی دی.
د اروزګان ولایت د هغه سیمو اوسیدونکي خوښ دي کوم چې اوس نوي روغتیایي مرکزونه په سیمه کې جوړ شوي دي. په اروزګان ولایت کې پر داسې مهال دغه لس نوي روغتیایي مرکزونه جوړیږي چې د مرکز ترینکوټ یوازینی 500 بستریز روغتون هم د پرسونل له کمښت سره مخ دي او هغه ډول خدمات پکښې نه وړاندې کیږي لکه څنګه چې د یوه ولایت په ساته اړتیا وي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو مراندی پا خبرونه کی
قبول خودی های قبول خودی در غوان جوری میلی دیزان جوروا
د کلغونډۍ میلې پیکه شوې دي. په خوست کې مو له یوې مشاعرې خبرو. د یوې زړې مجلې له مؤسس سره شخېدلی یم.
زه دعوت مجله خو که زه هغه تاریخ وایم په لنډ ډول باندې 1978 کې د نروې هېواد نه پیل شو.
د لنډو کیسو ټولګه 2 سرونه 2 فکرونه چاپ شوه.
دا مې نهمه ټولګه ده چې په پېښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شوه.
دا لنډه کیسه درته لرو.
چا داسې منډې را منډې وهلې، چا هغسې شمېر الوتکې کېناستې او پورته کېدې.
پر همدې کیسې نقد هم اورېدلی شئ. د ګلونو په دې موسم کې به د ګلونو یوې میلې ته د دې ادبي مجلې په پیل کې مخه کړو. د پروان ولایت ګلغونډۍ ته د سیلانیانو ورتګ کم شوی دی. یو شمېر سیلانیان او میله کوونکي وایي په تیرو کلونو کې به ګلغونډۍ ته په پسرلي کې په زرګونو خلک د تفریح لپاره ورتلل، خو اوس د اقتصادي ستونزو له امله دلته او نورو تفریحي سیمو ته د خلکو ورتګ کم شوی دی. په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات و کلتور ریاست مسؤلین وایي دوی تیر کال هم مشاعره جوړه کړې وه او سږ کال هم د پسرلي په ورځو کې د یوه فرهنګي جشن تابعه لري. نور حال د بصیر الحق عادل پوراپور کې چې په پیل کې د استاد ګل زمان د ګلغونډۍ له سندرې سره ارغوانو ته مخه کو.
ګلغونډۍ په خپلو ارغوانو مشهوره د پروان مرکز چاریکار لویدیز لور ته پرتا تفریحي سیمه. د ارغوان ګلونه چې د پسرلی په موسم کې غوړېږي هر کال د افغانستان له ګوډ ګوډ نه خلک د لیدو لپاره ګلغونډۍ ته راځي، خو د میله کوونکو په خبره سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډیر خلک نشته. ذبیح الله فضلی چې له کابل ولایت څخه د پروان ولایت ګلغونډۍ سیمې ته د تفریح لپاره راغلی، ازادي راډیو ته وویل یا د سیمې ته د خلکو د ورتګ د کمیدو تر ټولو لوی لامل اقتصادي ستونزې دي.
موهین نه خوان داخلي، خو متاسفانه دغه روسه د سیاسي تحولاتو نه روسه دغه تاګ راتګ د کورنۍ کمرنګ شوی ده. مخکې بدل ته ډیر کورنۍ راتله، ډیر خربلات لر بیروبار مزخت ډیرو، خو اوس دغه تاګ راتګ کمرنګ شوی ده.
د لغمان ولایت اوسیدونکو محمد یوسف هوتک چې لخپل ملګرو سره د ګلغونډۍ میلې تراغله ورته خبره کوي.
مخکې به ډیر خلک دلته راتل د ګلغونډۍ میلې ته، خو د تحول نه وروسته څنګه چې لیدل کېږي موږ دلته راغلي یو د موږ تمه او توقع دا و چې مخکې به همدغه سې لکه مخکې غونډې به ډیر بیروبار به دلته و، مګر په ډیر خوشنۍ سره باید ووایم چې هغه بیروبار دلته نشته او د خلکو اقتصادونه ضعیف شوي دي، نشي کولی چې دې ځایونو ته راشو میلې دپاره. نو خدای دې وکړي چې د کاري زمینې خلکو ته مساعدې شي.
ګلغونډۍ مشاعرو او فرهنګي جشنونو ته جوړه سیمه ده چې په تیر جمهوری نظام کې بدلتا فرهنګي میلې هم جوړې دي. د پروان ولایت ځای لیکوال او فرهنګ پال شاه محمد بشیری په پراخېدو ټینګار کوي او وایي دا چې د پسرلی موسم دی دغلته دی فرهنګي جشنونه جوړ شي او د هیواد له ټولو سیمو دی ورته لیکوالان او فرهنګ پال را وغوښتل شي.
پروان یو له خیرازو او سرسبزو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر تفریحي سیمې او ځایونه لري، چې یوه ښه بېلګه یې د ګلغونډۍ سیمه ده چې هر کال پسرلی کې پکې ګڼ میلهوال وي دلته. نو غوښتنه مو دا ده چې په دغسې سیمو او ځایونو کې د فرهنګي پروګرامونه جوړ سي، د کتابونو نندارتون دې جوړ سي او مشاعرې دې ترسره سي.
د طالبانو له بیازلی واکمنېدو وروسته تیر کال پر ګلغونډۍ یوه وړه مشاعره هم جوړه شوې وه. د پروان ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي شمس الحق صدیقی ازادي راډیو ته وویل دوی به نږدې ورځو کې په ګلغونډۍ کې بیا یو فرهنګي پروګرام جوړ کړي.
د ارغوان جشنواره تقریبا په د اطلاع په 1991 کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره رسمن دا ثبت شوې ده د ارغوان جشنواره، چې دغه نر وروسته هر کال د لمانځل کېدله. تیر کال چې د احمد ارغوان جشنواره منګول مانځله چې پیغه کې موږ سره شاعرانو لیکوالانو د هواد دلوري او پروتو سیمو څخه فرهنګي ځوانانو موږ سره کې ګډون کړو. س کال هم په نږدې ورځو کې ان شاء الله زموږ اراده ده چې کله دا ګل خو غوړیږي نو دلته به جشنواره جوړو او میلمانه برا غوړو.
خلک داسې مهال تفریحي ځایونو ته د سیلانیانو د ورتګ د کمیدو خبره کوي چې د طالبانو له بیازلی واکمنېدو وروسته پارکونه او تفریحي ځایونو ته د میرمنو په تګ بندیز ولګید چې په دې سره ورته د کورنۍ ورتګ کم شوی، یوازې نارینه ورځي او هغه هم په ډېر کم شمېر.
Thank you.
د ارغوان ګلونو په منځ کې د مشاعرې ته جوړېدو ژمنه شوې. په خوست کې په وروستیو کې د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ په میټاخان سیمه کې د بدلون ادبي بنډار پسرلنې مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې چې د خوست بیلابیلو سیمو لسګونو شاعرانو او فرنګیانو ګډون پکې کړی و، ګڼو شاعرانو پکې خپل او جنو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د میټاخان سیمې په صحرا کې د بدلون ادبي بنډار په سرلنۍ مشاعره جوړه شوه. یاد مشاعرې ته د ځایي اوسیدونکو او فرهنګیانو سربیره د خوست د مرکز او ولسوالۍ یو شمېر شاعران او د ادب او فرهنګ مینوال هم ورغلي ول. د مشاعرې تابعیا کوونکو ویل د دې ادبي بنډار څخه موخه د شعر او ادب په برخه کې ټولنې ته د نویو استعدادونو ورپېژندل او خلکو ته د ښه راتلونکي فکر ورکول دي. د مشاعرې یو اسانچاري عثمان حیدر په دې اړه آزادۍ راډیو
مونږ د ولس او خلکو ته دا پیغام ورکوو چې مونږ باید تل په ژوند کې مثبت فکر اوسېږو او په ژوند کې باید مثبت بدلون منونکي اوسېږو. همدارنګه دویم هدف مې دغه مشاعرې څخه دغه دی چې په دې سیمه امریکا کې هغه پټ استعدادونه چې دلته موجود دي، شاعران دي، لیکوانان دي، هغه د خوست ولایت یا د افغانستان نورو سیمو ته وړاندې کړو.
د دې برنامه یو بل تابعه کوونکی قربان اندېښمن وایي،
نو زموږ غوښتنم د مسؤولو چارواکو او د تجارانو نه هیله مداد چې په دې برخه کې زموږ سره لا کومک او همکاري وکړي تر څو په ټولنه کې هغه ورک او خوبولې استعدادونه راولاړ کړو او په ټولنه کې یو مثبت بدلون راولو، هم په شعر کې او هم په شخصیت جوړونه کې.
لیکوال او شاعر محمد رحیم سکندر ویل په افغاني ټولنه کې له سیاسي ستونزو ورآخوا ټولنیز ستونزې ډېرې دي. د په دې اړه د شاعرانو رول ته اشاره وکړه.
موږ خو سیاست نه ورآخوا ټولنیز مشکل زیات لرو، نو هغه ټولنیز مشکل دوی په خپل شعر کې وړاندې کوي او په داسې انداز وړاندې کوي کته دښمن هم ورته کینې وي په چا بد نه لګيږي. ځکه د شاعر همدغه مسؤلیت دی چې له دې لارې په خپل هنر په خپل کیفیت سره هغه د ټولنیز ستونزو وړاندې کوي او حل لار
د بدلون ادبی بندار په آزاد مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو لخوا په تودو چکچکو او ولولو بدرګه کېدله. د بندار ګډونوالو ته ځوان شاعر ریاض الدین خپلواک خپل دا شعر واوراوه. یو شمیر شاعرانو ګډونوالو ته طنزیه شعرونه هم وړاندې کړل. طنزیه شاعر تاج محمد صمدی خپل دا شعر وړاندې کړ.
سرسرا ننګیت ګرانا ورته مې وجاتو تا هر چا ضرورت وی یار دېغه سبزی جاتو تا یو آکس در ولاګا ټول کلی کې خپلیا زه خو یک دمه په کوټا کې خشرات وتا.
ځوان شاعر ملال غورزنګ په خوست کې د بدلون ادبی بندار ګډونوالو ته یو ترنم وړاندې کړ.
پختنو دی گلے وکڑا تمہیں دے وچے سارا تم سی زلی دینا تم سی زلی دینا.
آزادی رادیوی مجلہ پدے ادبی فرہنگی خبرونه کی هم کیسه هم شعر
شعر دے احساس نہ دے عاطفی نہ شروع کی گی او بیان تا نہ ختم
هم کرکتنا ل آزادی رادیو.
څلور دیرش کاله وشول چې دعوت مجله ل ناروی خبري شي. د دې مجلې مسول مدیر محمد طارق بسکر دی. تازه د دې مجلې 224مه ګڼه د پی ډی اف په شکل چاپ شوې ده. د دې مجلې په لومړي مخ کې شیلور ته د مجلې په اړه معلومات دي چې له کوم ځای خپری شي، ایمیل یې څه دی او د ټیلیفون شمیرې کومې دي. پورته چپ لاس ته د داود خان د وخت ملي سرود دی.
Oh, yeah.
د دعوت مجلې په 224مه ګڼه کې له ډاکټر ارتریک سره مرکه ده. د ښځو په اړه یو مطلب دی. د پښتون ژغورنې د غورڅنګ له یوې مخکښې ارمان لوڼۍ سره مصاحبه ده. د دې مجلې له مسؤول مدیر ښاغلي بسکر نه به واورو چې نږدې 3.5 لسیزې مخکې یې دعوت مجله په پیل کې څو مخه خپروله.
زه دعوت مجله خو که زه هغه تاریخ وایم په لنډ ډول باندې، 1978 کې د ناروی هېواد نه پیل شو. لومړی 200 ګڼې وې په لومړی وخت کې، لومړی او دویمې درېمې ګڼې، دویمې ګڼې پورې. او د صفو شمېرې اوس ما دقیق نه دی په ځکه مخته مې نشته.
یعنی تقریبا څو مخه به وه؟
شلمخه.
دا به بیا په څه شکل توضیح کوله؟ په هغه وخت خو به دومره کډوال هم په ناروی کې نه و.
موږ شروع کړه زه لا په کمپ کې وم، ناروی کې قبول شوی نه وم. ما د راتګ سره دا کار وکړ. هغه نو د فوټو کاپي ماشین د لارې مقصد په لوی سایز کې هغه به چاپې، موږ پر لیکله برابره چې به شو بیا به فوټو کاپي کولم. همداسې د ناروی مختلف کمپونو ته ملګل، ناروی، سویډن او ډنمارک.
په هغه وخت کې تاسو نورو هیوادونو ته هم استوله وکنه؟
نه، شروع د ناروی نه و، ناروی او سویډن ډنمارک دې ځایونو ته. بیا ورور همداسې ورپسې وغځېدله او لوستون کې مینوال ګډونوال پیدا شول په مختلف اروپایي هیوادونو کې. بیا نور ورو څو کال وخت ونه، تقریبا اخري دغه شمیره چې شپږ 50 سوادن ته مجله لیکله.
څه وخت لدی فوټوکاپي له حالت راووتی؟ ځکه فوټوکاپي باندې د مجله خپرول خو ډیر سخت کار دی.
لومړی ګڼه او دویمه ګڼه فوټوکاپي، او درېمه ګڼه بیا صحیح مطبعه کې چاپېدله. هغه تفصیل زیات دی وګه د یو دغه ساده چې کزی وایم، خو مقصد دا لومړی ګڼې د فوټوکاپي ماشین د لارې شاپ شو، بیا ورپسې درې مینه وروسته بیا فوټوکاپي نه، بیا صحیح مطبعه وو چې په لوی سایز به مجله پاول اخبار یا مجله.
بزګر صاحب، له د چاپ له ستونزې پرته چې تاسو اوس اشاره ورته وکړه، د مطالبو ترلاسه کول په هغه وخت کې په پیل کې ستونزمن و که مالي مشکلات مو درلودل؟
دواړه، د مطالبه مشکل زیات وو او مالی مشکلات خو بیخي د هغې نه زیات وو. مطالب اکثر لومړی ګڼه او دویمه ګڼه داسې وو چې موږ ته به نورې مجلې راتلې، اخبارونه چې هغه خوارې ورې خصوصا د پېښور نه، بیا به ما د هغې نه خبرونه دا اخیستل، غوڅول به م بیا به م په دا خپل شکل برابرول او بیا به م خپرول. مقصد زموږ خپل دغه یوازې سریزې تر مقالې یوې نیمې لیکل نه ډېر څه پکې زموږ خپل نه و.
بزګر صاحب، اوس چې کله موبایل راړوي او په هر شیبه کې د افغانستان خبرونه له چا سره په موبایل کې وي، تعجب نه کوي چې په هغه وخت کې مو خبرونه په دې شکل راخست؟
یو طبعا د تعجب خبره ده. او زښت ډېر فرق راغلی، دنیا یا ټکنالوژي زښت ډېر پرمختګ کړی او همداسې په ډېره بیره مخته ځي. نو هغه وخت او دا وخت د مقایسې ول نه دی. هلته موږ دا د لیکلو ماشین نه درلود، د ټایپ ماشین درلود، موږ په لاس باندې لیکل کول. د پېچ باندې فوټوکاپي باندې کو سره یو وایي کې دا شی دې دوستانه باور ونه کی.
د دې ټکنالوژي تر بدلونه پوري دعوت مجله مو تر کوم کلونو په کاغذ چاپوله؟ ځکه دا روسي غني خوص په پی ډي اف کې تاسو خبروي.
او روسي غني چې په کاغذ باندې چاپ شوی هغه 218 د شمه غني د په 2013 کې، او دا غي نه روسي چې کوم غني چاپ شوی بیګای اخري غني و چې 2013 مش رو دا پی ډي اف باندې دی.
د مجلې د دعوت مجلې په مطالبو کې څه تغیر راغلی؟ د پیل په سیر لا هم سیاسي، اجتماعي، ادبي مطالب خپروي؟
او ډېر فرق راغلی. که سړی ووایي زما د پاره ډېر په زړه پورې، یا د ډېرو دوستانو خصوصا هغه کسان چې د مطبوعاتو برخه کار کوي ډېر په زړه پورې، هغه وخت مجله ما شروع کړه، یا دعوت اخبار وایم، مجله وایم، نو افغانستان د روسي اشغال لاندې و. نو هلته ټول خبرونه د مجاهدینو په پلوي باندې و، یا یو طرفه و، تقریبا ټول لیکنې د جهاد په طرف باندې و. او وروسته بیا چې کله مجاهدین قدرت ته ورسېدل، واکې کابل کې ونې، بیا معلومه شوه چې دا خو لوبه بل څه ده. بیا نو مجله ډېره ملي شوه، نو اوس هماغه ملي خط کې روانه ده، د وطن ادبي او سیاسي و خبری برخه مقصد دې ته پوښښ ورکوي.
له ښاغلي بسګر څخه مننه. بیا هم د چاپ شوي اثر پاړه د عبدالوکیل سلیمان شینواری د لنډو کیسو نوې مجموعه 2 سرونه 2 فکرونه تازه چاپ شوه. د دې کتاب د پوښ په لومړي مخ د 2 پوځیانو یو انځور دی. یوې وسله نه لري، د بلې کلاشینکوف په لاس کې دی. وسلوال ولاړ دی، بې وسلې پروت دی، سیمه هم غرنۍ ده. د دوه سرونه دوه فکرونه کتاب د پوش په شاتنې برخه کې د دوو کیسه لیکوالو او یو شاعر خبرې د سولمل د کیسو په اړه په لنډو خبرې شوې دي. لومړۍ خبرې د پښتو ژبې د تر ټولو اوږده ناول زمرد د مؤلف عبیدالله محق نظر دی چې وایي د سولمل په کیسو کې زموږ د ټولنې د بد اخلاقۍ د خوا انځورونه ځای شوي چې دا د شرم نه د حقیقت د بیان خبره ده. دوهم نظر د شاعر عبدالغفور لیوال نظر دی چې لیکي زه چې د سولمل شینوارې کیسې لولم لکه د زرګونو انسانانو د یوه قهرجن او چټک ماش په منځ کې چې روان یم. کیسه لیکوال نور سعید بیا لیکلی دی چې د سولمل نږدې ټولې کیسې د وخت د پیښو هنري تصویرونه دي. له ښاغلي سولمل څخه به واورو چې دا کتاب یې چیرته چاپ کړ، څو کیسې یې پکې راغونډې کړې دي او د کوم وخت کیسې دي.
دا مې د کیسو نهمه ټولګه ده چې په پېښور کې د کتاب کور په مرسته چاپ شوه. البته د خپرېدو امتیاز یې د لندن ادبي بهیر دی. په دې کې ټول ټال دولس کیسې راغلي دي او زما د نورو ټولګو نه توپیر دا دی چې کیسې ټولې اوږدې دي، یعنی یوه کیسه هم د 2000 نه کمه نه ده، کلمون البته. کیسې زما د دوه وروستیو کلونو کیسې دي، د دوو کلونو کې مې لیکلي دي او د کیسو موضوعات متنوع دي. سیاست هم لري، جګړه هم لري، فرهنګ هم لري. یوه داسې کیسه ده چې د وخت د یو واکمن زمونږ د یو واکمن کیسه ده.
د سولمل صاحب په دې کتاب کې د څو سیاسي کرکټرونو کیسې دي، په دې اړه به له دوی څخه واورو.
د داسې یو واکمن کیسه ده چې له واکه لیدلی دی، اوس سپینګیری دی او د هیواد په لرې یو پرته سیمه په یو سرحدي سیمه کې په یو کانتینر کې دیره دی. بله د داسې یو واکمن کیسه ده چې یو وخت یې پلویان په نمانځنو او ستاینو نه مړېدل، خو بل وخت داسې راځي چې همدا پلان پالونکي او نمانځونکي په ډېره بېرحمانه توګه وژني. بل هم داسې د یو داسې سیاستمال کیسه ده چې خبر نه دی خو واک ته د رسېدو زیری پرېشي.
لکه لیکوال سولمل څخه په مننې وړاندې په ازادي راډیو ادبي مجله کې یوه کیسه او د کیسې نقد لرو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د ازادي رادیوي مجله په دې برخه کې نقد مخه کوو. په افغانستان کې د ادبي بهیرونو له برکته د نقد زغمل تر یو بریده زیات شوی دی، خو لا هم ډېر لیکوال د بل نقد نسخمي. نقد په عربي ژبه کې چڼلو ته وایي، شله بدو بیلول. نو که چیرته یو څوک د چا پر اثر څه نظر ورکوي، دا د حق خپل نظر دی، لیکوال ولې په غوسه شي؟ بل خبره دا ده چې نقد په حقیقت کې لوریه نه ده. که څوک ماته وایي چې د ازادي راډیوي ادبي مجلې په پلانې خپرونه کې مو د شعر شاته موزیک لوړ پریښی وو، یا مو د پلانې موضوع په اړه په خبرو کړیو معلوماتو کې دا ټکی سم نه وو، نو باید خوشاله شم چې بل ځل ورته پام وکړم. د دې لورینې سربیره ولې زموږ لیکوال نقد نشي زغملی، دا اوږد بحث دی. یو علت یې ښایي د بیان ارعاوي. که څوک ووایي ته تر اوسه په دې نه پوهېږې او بیا خپل نقد راسره شریک کړي، ممکن دا خبره په ما ښه ونه لګېږي، ځکه ښه نه لګېږي چې د حکم کړی دی چې ته نه پوهېږې. ناقد شله بد وچڼي. کله ناکله په نقد کې د صلاحیت خبره هم ده. که څوک د چا په شعر منفي خبره لیکي، نو پکار ده چې خپله یو منلی شاعر وي، یا یې د نقد کتابونه لیکلي وي چې ځان د دې وړ ګڼي چې څه ولیکي. البته شفاهي خبرې په دې کې نه راځي. په شفاهي ډول هر څوک خپل نظر په یوه چوکاټ کې څرګندولی شي. د چوکاټ مسله هم ګونګه ده، څه ډول چوکاټ. د شاعر او نقاد استاد درویش تورني د کره کتنه او د هغې زغمل کتاب کې دا موضوعات تر یوه بریده راسپړل شوي دي. دا کتاب ځوان لیکوال طارق وزیر لوستی دی. لومړی به له دوی څخه واورو چې د کتاب له محتوا د ادبي مجلې اوریدونکي خبروي.
په دغه کتاب کې هغه مقالې راټولې شوې چې استاد په بیلابیلو موضوعاتو باندې لیکلي دي. لومړنۍ څو مقالې د شعر په اړه دي. د شعر څه ډول لیکل کیږي یا څه ډول لیکي هغه د استاد خپل تجربه چې دا غي شریک کړي د تر څنګه د شعر لوستل لوستون کې باید څډول وي او څډول شعر ولولو په دې باندې هم استاد خپل نظر شریک کړي دی او تر څنګه د شاعري او د ژوند په اړه هم خبرې کړي دي چې شعر له ژوند سره څه تړاو لري او تر څنګه بیا د کرکه تنه په حق له معلومات شته د کرکه تنه د غیز غملو په نوم مقاله شته او د کرکه شاعر او کرکه تن کې په حق له مقاله شته په دې مقاله کې هم د کرکه تنه په ځینو اصول باندې راګیدلای دی لکه کرکه تنه خو تر یو حد علم دی چې ځینې اصول لري چې هغه باید مراد شي او هر کس مکلف دی چې هغه ومني او تر څنګه بیا د تورود او شعري سرقت په اکلم خبرې شته چې مثلا ځینې کسان لیو څه یو مغلا کوي یو چا یو څه لیکلي دي تیار هغه راخلي لږ څه بدلون سره بیرته په خپل نوم نشروي خو ځینې وخت بیا دا کار تورود کیږي چې یو له بله خبر هم نه وي نو دا موضوع یې ډېره ښه او تفصیلي څېړلې ده بل مهمه موضوع د آزاد شعر په اړه دی یو دوه مقالې په دې اړه هم شته خپل نظر یې د آزاد شعر په اړه ورکړی دی او په دې اکله عبدالباري جهاني صاحب چې کوم نظریات ورکړي هغه یې ځینې تایید دي ځینو په اړه یې مثلا ځواب ورکړی او هغه خپل نظر یې څرګند کړی دی او له دې ورهاخوا بیا د مخزن الاسلام د اخوند درویزه کوم اثر چې دی د هغې په د فورم په هکله هم خبرې کړي دي چې د مخزن الاسلام څه ډول فورم دی او څنګه دی مثلا دغه فورم چې کوم دی دې ته په کتو موږ ورته شعر ویلی شو یا د کوم شعري فورم دی یا نه دی او تر څنګ یې د اخوند درویزه او د بایزید روخان کوم مشکلات چې په خپل منځ کې ځینې مذهبي بولي ځینې سیاسي بولي چې دا له ډېره وخت را روان دي د مظلوم پیر په نوم په یوه مقاله کې دا موضوع هم څېړلې ده او تر څنګ د کلاسیک شاعرۍ په اړه هم خبرې شوې دي او کورسي برخه کې خو بیا لا په زړه پورې ده چې هغه عملي کره کتنه ده د شاعرانو په هکله د حمزه بابا او د هغه د غزل په اړه غږېدلی دی او له دې ورهاخوا بیا د لیونی فلسفي په نوم په یوه مقاله کې د غنی خان په اړه خبرې شوې دي او تر ډېره دغه موضوع باندې تم شوی دی چې غنی خان ته فلسفي شعر ویلی شي نه د قلندر مومند په هکله او همدارنګه د اجمل خټک په هکله هم خبرې شوې دي د هغوی د شعر او ژوند په اړه څه نه څه معلومات ورکړل شوي دي په وروستۍ برخه کې د پنځم درویش په نوم خپل ژوندلیک لیکلی دی له ماشومتوبه بیا تر ځوانۍ پورې بیا د خپل زده کړې او زوکړې په هکله هم غږېدلی د خپل قوم په اړه خاطرې هم ډېرې جالبې دي یوه برخه کې د مثلا د تخلص په پیل کې د لیکلي چې هغه دل ریش و نو یو اخبار ته پیوه لیکنه لیکلې وه نو هغوی فکر کړی و چې دا درویش دی نو هغوی د دل ریش پر ځای درویش لیکلی و نو هغه د درویش په نوم نشر شوه چې بیا د خپل تخلص هم درویش کړه او بدلی که
د کره کتنه او د هغې زغمل د کتاب د منصبانګې په اړه مو د طارق وزیر څرګندونې اورېدې اوس په دوی واورو چې د دې کتاب په باره کې خپل نظر راته وایي
زما په نظر که هم یو علمي اثر هم دی ځکه کره کتنه هم تر یو حده په علمي برخه کې راځي خو بیا هم هغه ذوقي برخه نه جلا کولای دا چې درویش صاحب یو شاعر دی نو هغه هنریت او هغه خواند او ښکلا چې یو لیکنه باید ولري هغه که علمي هم وي او دغه خوند ته هم تم شوی دی او دغه خوند لمنځ نه دی وړی لیکنه ښکلا لري هغه تشبیهات چې لیکنه ور باندې ښکلی کیږي دا ورکې شاله که مثلا زه یو مثال وایم چې په کتاب کې راغلی دا خبره که هر څو سمه ده چې شعر په خپل راځي خدا هم بي ځای نه ده چې هغه به هغه وخت راځي چې شعر د خپل ذهن په غری حراک ورته سترګې پلاروي شعر د محبوبې په شان د محبوبه کپودی پوښي چې مینې انتظار نه کوي نو نه ورته راځي دا څومره یو جالب مثال دی زما په نظر چې دغه یو تشبیه ورکړل شوې ده تر څنګ یوې تاریخي پېښې ته یو حالت ته هم اشاره شوې ده نو هغه په کتاب کې هغه هنریت او ښکلا هم ستل شوې ده چې یو لوستونکی له هغې خوند اخلي
کره کتنه او د هغې زغمل کتاب د هغې غونډې لپاره څه باندې 15 کاله مخکې په کندهار کې چاپ شو چې د ښاغلي دوراني لپاره د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي جوړه کړې وه د دې غونډې لپاره د ښاغلي دوراني یو شمېر نور آثار هم خپاره شوي وو بیا هم نقد د ځوان هڅان شاعر او لیکوال رفیع الله انتظار پر کیسه نقد لرو انتظار هم لیکوالي کوي او هم فرهنګي هڅي دی د ننګرهار د مومندرې ولسوالي په لرې پرتو سیمو کې د استاد زرین انځور په وینا د شاړو سیمو د آبادۍ په تکل مزلونه وهي لیکوالان او شاعران راغونډوي غونډې جوړوي او د ادب خدمت کوي مخکې تر دې چې د کابل هوایي ډګر په نوم د شاغلي انتظار په کیسه نقد ته مخه کړو، له دوی څخه به همدا کیسه واورو.
کابل هوایی ډګر عجیبه شیبی وی، چا داسې منډې را منډې وهلې، چا هغسې. دا وخت زه هم د کابل په هوایی ډګر کې حیران حیران ولاړ وم. شمېر الوتکې کېناستې او پورته کېدې، خو دومره ولکه په کومه ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک هماغسې ورخطا وو، او ګڼه ګوڼه د پخوا په څېر لا پسې ډېرېده. او شیبه په شیبه ښاریان د هوایی ډګر په لور را روان وو. ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه یې هم له ځان سره راوستي وو، چا بیکونه غاړه کې اچولي وو، او څه کسان مې داسې هم ولیدل چې صرف یو جوړه لباس یې پر تن وو. ځکه دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندې الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي، او یو شمېر میدان ته په دې لاره په دې فکر کې ډوب وو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نه شي. زه چې دغسې یو حالت په تعجب کې اچولی وم، یو خوا او بلې خوا مې د خلکو ننداره کوله. د میدان دروازه باندې د خلکو دومره رشو چې هیڅ بسوالی پکې نه راته، او خپل او پردي پکې هیڅ نه معلومېدو. شپه تېره شوه، سهار چې د خوبه راپاڅېدم او لمونځ مې وکړ، ګورم چې رښتیا هم یو څوک خوا ته راغی او دا خبره یې راته وکړه. بیګا شپه یو شمېر خلک له هوایي میدان څخه الوتکو پورته کړي دي. زه دې خبرې لا نور مندېښمن کړم، او کله مې چې د فیسبوک صفحه خلاصه کړه، د سرپرست حکومت لخوا دا خبر خپور شوی و. د ترکیه هیواد ته یوازې د صحي مرستې ټیمونه د زلزله ځپلو خلکو د مرستې لپاره دې هیواد ته رسیدلي دي.
انسر صاحب، د کیسې عنوان مو ټاکلی د کابل هوایي ډګر، څرنګه مو دا عنوان وټاکو؟ چې کیسه مو لیکلم بیا دا عنوان ورته انتخاب کو کنه؟ وروس په پیل کې مو دا عنوان ټاکلی و.
لومړی مې دا عنوان ورته نه ورکړی، کله مې چې کیسه ولیکله هغې وروسته مې بیا عنوان ورته وټاکه، د کابل هوایي ډګر.
د متن له پیله کې را پیل کړو. انتظار صاحب، ستاسو لومړۍ جمله دا ده چې عجیبه شیبې وې. فکر نه کوئ چې لوستونکی دغه ایجاب نشي درک کولای چې ستاسو په زړه کې دی؟
دې خو سره پوهېږو چې موږ لنډه کیسه پیل کوو، نو د دې دپاره باید داسې الفاظ پیدا کړو یا لفظونه چې اورېدونکي حیران یا د چا خبره په هغه تلوسه کې وساتو. چې نو په همدې بنا هم فکر کوم چې ما د پیراګراف په لومړۍ برخه کې به دغه کلمې ورته ټاکلي.
کله چې تاسو وایئ چې دا پیشه عجیبه ده یا دا شیبه عجیبه ده، تاسو یو ډول ممکن درک کړئ، او که زه وایم چې عجیبه ده زه بل ډول درک کړم، لیکن د لوستونکو ممکن زړه وغواړي چې دغه عجیبه حالت ما ته بیان کړي.
بس دا خو زیاتره چې د شیبر صاحب د اوریدونکو د قضاوت پورې تړاو لري چې هغوی کله کیسه ولولي او یا څنګه درکړي، هغوی هماغه شانې قضاوت ورباندې کولی شي. او د لیکو په ذهن کې خو ډېر صحیح شي، هغه باید هغه اوریدونکي هم ځان سره په تلوسه کې وساتي، او هغه د پایه پورې باید لیکوال یا کیسه لیکونکی کوشش وکړي چې هغه اوریدونکي د ځان سره وساتي.
د نقد یو مشهوره جمله ده چې لیکوال دی یو څه خلکو ته ورشکاره کوي، ورته وایي دی نه. بلې برخې ته به د کیسې راشم. تاسو لیکلي دي چې بشمیر الوتکې کښېناستي او پورته کېدې، مطلب مو څو الوتکې دی؟ یعنی تقریبا څو؟
دا تر اوسه خو لا تعداد پکې مونږ نه دی ځاغه کړی، چې په کیسه کې خو یوازې د تصویر وړاندې شوی چې مقصد
دلته. انتظار صاحب، فکر نه کوي چې دا به بهتره وو چې د الوتکو آواز دلته تصویر کړي، چې لوستونکی پوه شي چې یا اوریدونکی ستاسو د کیسې پوه شي چې بیروبار د الوتکو ډېر دی؟
زمونږ هدف هم همدغه دی چې مقصد دا چې په دغه کیسه کې دلته یو دغه رامنځته شوی تصویر شي، ورته چې مقصد دا چې الوتکې پورته کېدې او جګېدې، چې تر څو هغه لوستونکي مثلا پوه شي چې هغه بیروبار د دې الوتکو د چا خبره، د کابل په هوایي ډګر باندې بې شمېره وو، او تعداد مقصود په کلام معلوم نه دي.
تاسو لیکلی دی چې په کومه ورځ یا تاسو په دې قصه کې دا خبره وکړه چې په کومه ورځ چې جمهوریت سکوت وکړ خلک هم خسو ورخطا وو. کېدای شي چې د جمهوریت د سکوت په ورځ ځینې خوشاله وو که څرنګه؟
دلته خو چون په هیواد کې هغه سیاسي وضعیت شیبر صاحب محترم یو څه بدل شو او د څه خبر هغه ورځ په افغانستان کې یو نوی بدلون و یا انقلاب و. زیاتره خاریان د څه خبر هغه د خپل د سرپناه د پاره یا د ځان د خوندیتوب د پاره یو خو بلې خوا ته چې د تللو منډې را منډې وهلې. امکان دی شي ځینې لوري به ولې خوشحاله به مو خو په عامه کچه باندې چې دی د خلکو ذهنیت یو څه بل ډول و یو تشویش و یو فکر د خلکو سره وشي منډې را منډې وهلې. او دا خو ښکاره خبره هم ده چې هغه وخت په کابل کې بیا د څه خبره په هغه وایي میدان کې بیا یو پیښه هم رامنځته شوه. ډېر هېوادوال هم پکې شهیدان شو. نو زما منظور دا اوسه
تاسو چې کله په دې کیسه کې دا خبره کوي چې ځینې خلک مې ولیدل چې کوچني اولادونه هم له ځان سره راوستي وو، په دې برخه کې که ځان له صحنې وباسي او ولیکي چې ځینو کوچني اولادونه له ځان سره راوستي وو، په معنا کې څه تغییر راځي؟
یاره دومره تغییر به رانه شي، بس یوازې هغه د جملو په لږ وختونه او بدلون سره به یو څه توپیر پکې راشي، نور به دومره خبره پکې نه وي.
دلته زما هدف دا دی چې تاسو په کیسه کې د راوي په صفت یاستئ. که زه ووایم چې انتظار صاحب ته ما په خپلو خبرو کې دا وویل چې تاسو کیسه نقد ته وړاندې کړئ، نو خوار لوره به ووایم چې انتظار صاحب نه مې د نقد غوښتنه وکړه. یعنی یو څه به لنډیز راغلی وای. البته له لویه سره ستاسو کیسه لنډه ده چې دا یې خپله کمال دی. په کیسه کې بهتره وي چې څوک دلیل ونه وایي، ښه دا وي چې پیشه دلیل بیان کړي. مثلا کله چې وایو یا په کیسه کې لیکو، دوی د دې له وجې په منډه له کوره راوتي وو چې ګوندې الوتکه کې ځان ځای په ځای کړي. همدارس دا جمله یو شمیر میدان ته په لاره په دې فکر کې ډوب وو چې خدای مکړه بیا د کومې چاودنې ښکار نه شي. دا جمله تاسو ته همداسې ښکاره نه شوي؟
ما د څه خبره هغه د لیکوال او په ذهن کې خو داسې کله کله د یو لیکنې پر مهال یې چې دا باید یو تصویر هغه د څه خبره هغه ټولنې ته چې په کوم شکل باندې وړاندې شو، خو چېرته دقت پکې وشي او هماغه شانې ولیکل شي، نو لا به هغه هنري ذوق پکې راپیاوړی شي.
په داستان کې عادتا زمان خلک نه خوري، یعنی زمان په داستان کې تیرو، مطلب دا دی چې په پیښو یې ډکو چې تیر شي. تاسو په کیسه کې دا برخه چې مخکې مو ولوسته چې شپه تیره شوه سهار له خوبه پاڅېدم، دلته زمان نه دی خوړل شو؟
تر ټولو یو مهم اصل زما په کیسو کې شیبر صاحب محترم دا دی چې زیاتره تر هغه چې زه دا کیسې لولم نو په دې کې زیاتره کیسې زما داسې دي شیبر صاحب چې ما ځینې خوبونه چې کوم لیدلي دي، یعنې زما په دې کیسو کې به یو نوی نوښت او کمال دغه چې ما هغه ځینې خوبونه چې ما یې خپل لیدلي دي او یا ځینو دوستانو لیدلي او ما ته یې ویلي، دا ما هنري کړي، دې ته مې د کیسې یوه بڼه ورکړي او امکان دې ولري چې په دغه کې هم داسې یو سترک ولیدل شي.
داسې چې په هنر کې ډیر وخت یو ځلې خو یو شی چې لیکي هغه لکه څرنګه چې تاسو ویل چې په خوب کې مې څه لیدلی وي که نه، هغه به څوک لیکي. دویم ځل چې خپله کیسه ګوري هغه برخې چې له ټولې موضوع سره ارتباط نه لري ممکن بهتره وي چې هغه وویستل شي او بهتره همداسې وي. تاسو دلته وړاندې د لمانځه یادونه کړې ده، سهار خو به مو ممکن چای هم څښلی وي، ممکن لمونځ به مو په جماعت کړی وي یا به مو انفرادی کړی وي، له چا سره به مو ممکن لیدلی وي انتظار صاحب یا به مو نه وي کتلي، د مرغۍ یا د مرغانو آواز به مو ممکن اورېدلی وي. داسې د ډېرو نورو شیانو احتمالات شته. مطلب مې دا دی چې په کیسه کې به هغه څه یادوو چې د کیسې جز وي. دلته لمونځ د کیسې برخه نه جوړوي، څرنګه؟ یعنې لمونځ په کیسه څه ور زیاتوي؟
خبره داسې ده چې شیبر صاحب ما مخکې مې یادونه وکړه چې د دې کیسې په برخه کې زما لیکنې ته نوي دي. وړاندې ما د تحقیق او د شعر په برخه کې ډېر کار کړی، مستد چې ځینې آثار هم چاپ دي، نو زما دغه کیسې یو څه نوي وي انشاءالله په راتلونکي چې وخت تېرېږي هغه د ستا خبره ځینو شیانو جزونو ته به هغه زمونږ پام را وړي او هغه سمونې به پکې راځي او کومې نیمګړتیا وي چې د کیسې په برخه کې زمونږ په دغه کیسو کې تر سترګو کېږي هغه به په راتلونکي کې دغه مشکلات بیا پکې حل.
انتظار سب پرتل سر شکه دی دنیا د ډیرو تکړه لیکوالو په کیسو کې هم کڅوک خبري پکې راباسي خبري پکې راوسی خو ممکن ډیر مجرب او تکړه لیکوال او یا هغه لیکوال چې بیا بیا کیسې لیکلي دي ممکن ځینې دلایل ورته ولري یعنی کله چې په یو داستان باندې څوک نقد کوي د دې معنا دا نه ده چې خطه پی راباسی لیکن په دې شک نشته هنر سی خلیدای شي بهتره کیدای شي انتظار سب استاسو دا کیسه چې زه ورته ګورم تر لنډې کیسې خاطرې ته ورته ده او که ورته ځیر شو خاطره هم ده د خاطرې او کیسې یو عمده تغییر دا دی چې کرکټر په کیسه کې بدل شي دلته نه دی بدل شوی په کیسه کې ممکن زمان تیر بیر راشي یو ځلو وایو چې سهار دی او بیا بیرته شپې ته لاړ شو او له شپې سهار ته راشو په خاطره کې باید منظم زمان رعایت شي البته په ځینو کیسو کې هم زمان د خاطرې په رنګ راځي یعنی په خاطره کې د روایت کوونکي خبرې وي دی د کرکټر په شکل په داستان کې برخمن نه وي لکه دلته څرنګه دغه خبرې چې د خاطرې او د کیسې په برخه کې ما تاسو ته وکړې داسې فکر مونږ کو چې ستاسو کیسه خاطرې ته ورته ده
فکر کوم یو څه به همدغه شان شیبر سریر زمونږ خو د چا خبره چې هغه انسان له کوم وخته پیدا دی د هماغه مهاله دغه د هغه د ژوند سره د چا خبره دغه کیسې شروع شوې او چېرته چې انسان و هغلته کیسه وه نو زمونږ دغه ژوند خو ټول د خاطرو نه ډک دی او څومره چې مونږ په کیسو کې لولو ځینې شیان چې هغه تصویري شوي دي شاید خاطرې یا نو
انتظار سب ډیره مننه چې کیسه مو نقد ته وړاندې کړله او ازادي راډیو ادبي مجلې په نقد کې مو برخه واخیسته او ډیره مننه چې کیسه مو لوستې ده خپرونې ته مراسته ولې ده او په دې نقد کې مو هم برخه اخیستې ده کور ودان له همدې نقد سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډو تر بلې خپرونې مو زحمت چې بر پخدای سپارم شتي وي. Thank you.